द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیبا دا نن د خالی ورځ 2018 کال د جولای 15 نیټه ده په اسلام آباد کې دی د ماخام شپږ په کابل کې وخت شوی دی د ماخام 5 نیمې او په واشنگټن ډی سی کې دی د سهار 9 بجې د ډیبا یو ساعته خبری خبرونه کې درته زه سمینه احسن
او زه محمد اکرام
هرکلی وایو په دې خبری خبرونه کې به تاسو ته په یو شمېر مهمو موضوعاتو تفصیل وړاندې کوو خو لاول سرټکی
افغانستان کې د امریکایي امن لوال ځواکونو کمانډر جنرال جان نیکلسن وایي تیر یو کال کې د امریکایي او افغان ځواکونو په شریک عملیاتو کې د داعش درې غټو کمانډرانو د وجلو ترڅنګ د داعش خراسان ډله ډېره ځپل شوې.
د پاکستان پنجاب صوبې په ګجرات کې یو مسیحي تن خلکو د مذهب په سپکاوي تورن کړی. پولیس وایي د خلکو لخوا د وجنې د یری دغه تن نامعلومه ځای ته منتقل کړی.
یہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہوا ہے کرسچنز کے خلاف. چھوٹی سی بات کوئی اور ہوتی ہے تو انہیں عدالت بنا دیا. یہ سارے جھوٹے مقدمے بنائے جا رہے ہیں جس کی بنیاد کچھ بھی نہیں ہے.
او د ایشین ډیولپمنٹ بینک په خپل یو تازه رپورٹ کې وایي چې چرې پاکستان په خپل هیواد کې د ماحول د ښکولو لپاره ګامونه پورته نه کړل نو راتلونکو ورځو کې به موسمي بدلون دغه هیواد ته ډیر نقصان ورسوي.
سټکې تاسو اوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوز د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د امریکا او نړیوالو ځواکونو کمانډر جنرال جان نیکلسن وایي چې په تیر یو کال کې د امریکا او افغان ځواکونو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې د داعش د خراسان د ولایت ډله ډېره ځپل شوې. هغه وایي په دغه موده کې د نورو ډېرو جګپوړو کمانډرانو سره د داعش درې مشران هم وجلي او که څلورم مشر وټاکلی شو نو هغه به هم وجني. جنرال نیکلسن وویل د جولای په 11 مونږ ابو سعید د داعش د خراسان ولایت امیر په کونړ کې په یو هوایي برید کې وجلو. هغه زیاته کړې دا په تیر یو کال کې د داعش دریم امیر دی چې مونږ د خپلو افغان ملګرو سره د عملیاتو په نتیجه کې وجلی دی. جنرال نیکلسن د خالی په ورځ په افغانستان کې د افغان خبریالانو سره خبرې کولې. جنرال نیکلسن وویل چې د امریکا فوج د افغانستان په هر ځای کې د داعش پر ضد عملیات ترسره کوي خو هغه وویل چې دا عملیات په ځانګړي ډول د ننګرهار د اچین په ولسوالۍ کونړ او حتی چې د جوزجان په ولایت کې د داعش د ډلې پر ضد ترسره کړي دي. جنرال نیکلسن دا هم زیاته کړه چې د داعش پر ضد به دا عملیات دغې ډلې ته مکمل ماتې ورکولو پورې جاري. هغه وویل د داعش ډېر وسلوال افغانان نه دي، دا بارانیان دي چې افغانستان ته راځي او موږ به د افغان حکومت سره د دغې ډلې د منځه وړلو دپاره کار ته دوام ورکوو.
د پاکستان د شریک ځواکونو مشر جنرال زبیر محمود حیات تور لګولې د هند استخباراتي اداره را د افغانستان او نورو ځایونو نه په پاکستان او خصوصي توګه بلوچستان کې ناآرامي پیدا کولو کوشش کوي. نوموړي کراچۍ کې نیبل اکیډمۍ کې د بنا په وخت ویلي راو نورې استخباراتي ادارې د پاکچین اقتصادي منصوبه ناکامه کول غواړي. اخوا پاکستان وایي د افغانستان سره په ګډه سرحدي پوله د ترهګرو تګ راتګ مخنیوي لپاره ازغن تار ضروري دی. پاکستانی چارواکو ویلي د افغان چارواکو د مرستو نشتوالي لوبجې دوی اوس د سیمې امنیت خکبولو لپاره په یو اړخیزه توګه ګامونه پورته کوي او په پاکستان کې ژوند کوونکو په ملیونونو افغان کډوالو سره نه زیاتوي. افغانستان د ډیورنډ سرحدي پوله په رسمیت نه مني او په پوله د ازغن تار او چیک پوسټونو پر ځای کولو مخالفت کوي. افغان مشران د پاکستان په پوز او استخباراتي ادارې ISI باندې د طالبانو سره د مرستو تورونه لګوي. اسلام آباد کې روانه هفته یو نړیوال کانفرنس ته د پوز ویان میجر جنرال آصف غفور ویلي د پاکستان پوز د ډیورنډ په پوله د 200 زیات پوز او خوشه زر چیک پوسټونه پر ځای کړي او دا چې افغانستان په سرحدي پوله صرف 200 چیک پوسټونه جوړ کړي.
د پاکستان د پنجاب صوبې په ګجرات ښار کې یو مسیحي تن د خلکو لخوا د مذهب په سپکاوي د تورونو وروستو پولیسو نیولی دی او د هغه پر ضد د مذهب د سپکاوي مقدمه درج کړې ده. پولیس وایي د سیمې خلک د نیول شوي تن د وژلو دپاره راپارېدلي چې د دغه یرې نیول شوی عیسایي تن نامعلومه ځای ته منتقل کړی دی. تفصیل پرې راکوي ارشد حسین.
د پاکستان د پنجاب صوبې په ګجرات سیمه کې یو بل عیسائی وګړی د مذهب د سپکاوي په تور کې پولیسو نیولې. ولې هیواد کې د عیسایانو د خیر ښېګړې دپاره کارکوونکي غیر دولتي تنظیم کلاس مشران تور لګوي چې د ممتاز قادری د تیزندي کېدو وروستو د عیسائی وګړو پر ضد د مذهب د سپکاوي د مقدمو په درج کېدو کې اضافه شوې. دا اخبار د ګجرات د پولیس د قول لیکي چې پولیسو د مذهب د سپکاوي د تورونو لاندې د ګجرات تحصیل کیډیا سره تعلق لرونکي تن پر ضد مقدمه درج کړی ده. د روس پانډان رپورټ زیاتوي د دغه عیسائی وګړي د نیولو وروستو د راپارېدلې مذهبي ټولګو لخوا پتاڼه د برید د افواګانو مخې ته د راتلو نه پسې ملزم یو خوندي ځای ته منتقل کړی. څرګند دی وي چې ګجرات کې د ډینګا ټاون یو دکاندار ندیم احمد پولیس ته شکایت درج کړی و چې د هغه یو دوست اشتیاق احمد جلالي د تیر زیارت پر ورځ د ته ویلي وو چې د سیمې په یو شخصي اسپتال کې کارکوونکي خاکروب په مبینه توګه د پیغمبر اسلام پر ضد سپکه خوله کارولې وه. او رپورټ درج کوونکي تن ندیم احمد دعوه کوي چې د ملګري د دغه الزام په خلې په خپله د دغه خاکروب د خولې هم کړی و. ډان اخبار د سیمې د پولیس افسر معاذ ظفر د خولې لیکي چې په علاقه کې حالات د قابو لاندې دي او پولیس په سیمه کې د امن او امان د ټینګ ساتلو لپاره ګزمې کوي.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده.
فاټا سیکریټریټ هغه خبرونه رد کړي چې ګینې دوی د مقامی میډیا نه علاوه په نورو خبریالانو کرما ایجنسۍ ته په داخلي پابندي لګولې. دوی وایي مقصد یوازې ایجنسۍ ته راتلونکي خبریالانو شناخت کول دي، ولې چې په نږدې ورځو کې ډیر خلک د خبریالانو په شکل کې پاړه چینار ته ورغلي وو. اخوا پاړه چینار پریس کلب کې د دغه بندیز پر ضد احتجاج شوی چې ویلی شوی د دوی دغه بندیز نه مني.
د بلوچستان قامی اسمبلی حلقه 218 باندې نن د سخت امنیت لاندې زمینی انتخابات کیږي. په دغه انتخابات کې د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلی، پاکستان مسلم لیگ نون ګوند، پاکستان پیپلز ګوند او پښتونخوا ملی عوامي پارټۍ غړي د قامی اسمبلی د خالی شبی سیټ تر سره اخستو لپاره ووټونه اچبی. په دغه انتخاباتو کې برخه اخلي. د قامی اسمبلی دغه سیټ د پښتونخوا ملی عوامي پارټۍ مشر غړي عبدالرحیم مندوخیل د تیر مئی میاشت کې د مړینې وروستو خالی شوی و.
اوس نړیوال خبرونه. رپورټونه وایي د عراق فوج کوشش کوي پرله پسې حملو سره د داعش پاتې تندروا هم د علاقې نه ختم کړي. د موسل د رخلاصولو لپاره د عراق فوج ته ډیر زیان رسیدلی او د امریکا دفاع وزارت اندازې وایي داعش د تندروي پر ضد د عراق ایلیټ فوج ته 60% تاوانونه رسیدلی دي. دا زیانونه موسل باندې د داعش قبضه ختمولو د نه میاشتو جنگ دوران د عراق فوج ته اړول شوی. اخوا د عراق فوزی چارواکي به روانه هفته پینټاګون کې ملاقاتونه کوي. د عراق د ګډو عملیاتو د کمانډ او ویان بریګیډیر جنرال یحیا رسول وای د داعش قبضه لاندې پاتې د عراق نورې برخې آزادولو د پاره به ډیر زر فوزی اپریشنونه شروع کړي شي.
ترکیه نن د ناکامه فوزی بغاوت اولنې کلیزن مانځي. د ترکی چارواکو 15 جولای د جمهوریت او د ملک یووالي قامی ورځ اعلان کړی ده. د ترکی صدر رجب طیب اردوان د ناکامه پوځي بغاوت وروستو د پوځي بغاوت د مرستې تورونو په سر تر اوسه لږ تر لږه 100,000 سرکاري ملازمین د خپلو نوکرونو لرې کړي او 50,000 خلک یې نیولي. د ترکی اپوزیشن ګوندونه وایي د اردوګان حکومت امیریت اړخ ته روان دی.
د امریکا انصاف وزارت غواړي سپریم کورټ دی د وفاقي جج هغه امر ختم کړي په کم کې چې په امریکا کې د اوسیدونکو خلکو مشرانو باندې دلته پراتک پابندي ختم کړي شوی. وزارت دغه ایمرجنسی اپیل د جمعې پورس نه وخت کړي. د زیارت پورس د هونولولو خار یو ضلعي جج ډیریک واټسن دغه امر کړی و چې حکومت دی په نیا نیکونو نوسو په قانوني رونو خويندو او دغه شان په نورو خپلوانو د داخلي پابندي نه لګی. واټسن دا امر هم کړی و چې کومو کډوالو ته د امریکا ری سیټلمنت ایجنسی باور ورکړي هغه باندې دی پابندي ختم کړي شي.
د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ صدارتي کمپاین په وخت تیر کال د جون په میاشت کې د نیویارک په ټرمپ ټاور کې د نوموړي صدارتي کمپاین د ډلې او د یو بل روسی وکیل د ملاوېدو رپورټونه په داسې وخت راغلي چې د تیر کال امریکایي صدارتي کمپاین د ټرمپ صدارتي کمپاین او روسي چارواکو ترمنځ د پټو مرستو په سر بحثونه زیات شوي. امریکایي میډیا د جمعې په ورځ د دوه روسي امریکایي تنانو پیژنګلو کړي چې د یوې روسي وکیلې نتالیا ویسلنیتسکایا تر څنګ د ډانلډ ټرمپ جونیئر سره د نیویارک ٹرمپ ٹاور کې ملاقات کړو.
جرمنی تصدیق کړی چې دوه تنانې په مصر کې یو هوټل کې وجل شوی. د جرمنی خارجه وزارت په یو بیان کې ویلي ډیر په خفقان د دې خبر تصدیق کوي چې د جمعې په ورځ دوه خزی چې هلته سیل لتللې وي په یوه حمله کې وجل شوی. مصری چارواکي وایي قاتل گرفتاره کړی. د جرمنی خارجه وزارت ویانده وایي د معلوماتو په بنیاد دا د بارني سیالګرو پر ضد یو پلان حمله وه. څلور نور تنان په دې حمله کې زخمیان دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډی ودا ګران اوریدونکو د ډیوه خبری خبرونه ته واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنی غاغ وګی وړاندې تاسو په خبرونو کې واوریدل چې په افغانستان کې د امریکا او نړیوالو ځواکونو کمانډر جنرال جان نیکلسن وایي چې په تیر یو کال کې د امریکا او افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې داعش تندروا ډلې ته ډیر سخت زیانونه اړولې دي. په دې موضوع باندې تفصیل راکړي وکما چلوان.
د نیټو مشر جنرال نیکلسن د خالی پرواز په افغانستان کې د افغان ځواکونو سره د امنیتی همکاریو په برخه کې د امنیت د انتقال د ګډې قومندانۍ سیستکا د قومندان د بدلیدلو په دستوري کې د خبریالانو سره خبرې کړې دي او وای
وی کیلډ ابو سید د ایسس کی امیر ان ا سترایک ان کونار.
د جولای په 11مه مونږه ابو سعید د داعش د خراسان ولایت امیر په کونړ کې په یو هوایی برید کې وژه. دا په تیر یو کال کې د داعش دریم امیر دی چې مونږه د خپلو افغان ملګرو سره د عملیاتو په پیله کې وژلې دی. د نیټو ځواکونو تیر کال راهیسې د داعش پر وړاندې عملیاتو ته دوام ورکړی. په ځانګړي ډول د مارچ د میاشتې راهیسې مونږه اوس د دغې ډلې د وسلوالو په شمیر کې ډیر کمی وینو. مونږه د هغوی درې امیران وژل او هم مونږه په لسګونو د هغوی لوړ پوړي مشران وژلي دي. جنرال نیکلسن وی چې د امریکا پوځ د افغانستان په هر ځای کې د داعش پر وړاندې عملیات کوي، خو هغه وی چې دا عملیات یې په ځانګړي ډول د ننګرهار د اچین په ولسوالۍ، کونړ او حتی د جوزجان په ولایت کې د داعش د ډلې پر ضد ترسره کړي. جنرال نیکلسن وی چې د دولت اسلامي یا داعش پر وړاندې به دا عملیات د دغې ډلې د بشپړې ماتې تر وخته په افغانستان کې دوام ومومي. جنرال نیکلسن زیاته کړه چې د داعش ډیر وسلوال افغانان نه دي، دا بهرنیان دي چې افغانستان ته راځي او دلته افغانان د بریدونو هدف کوي، او دوی به د افغان حکومت سره د دغې ډلې له منځه وړلو لپاره کار ته دوام ورکوي. هغه وی جنرال نیکلسن وی چې کچر داعش خپل سلورم امیر هم وټاکي، دوی به وژني. په افغانستان کې د ریزولوټ سپورت میشن لخوا تیره شپه ناوخته د ابو سعید د وژل کېدو خبر خپور شو. د داعش ډلې لا تر اوسه د خپل امیر ابو سعید د وژل کېدو خبر تایید نه دی کړی.
دا د وایس اف امریکا ډی بریډیو دی. پاکستان وایي د افغانستان سره په ګډه سرحدي پوله د ترهګرو تګ راتګ مخنیوي لپاره ازغن تار ضروري ګڼي. افغانستان د ازغن تار لګول مخالفت کوي او د پاکستان سره د ډیورنډ سرحدي پوله په رسمیت نه پیژني. نور حال د وایس اف امریکا په یو رپورټ کې تاسو زموږ همکار شبزاده وړاندې کوي.
پاکستان یو ربیا ویلی د افغانستان سره په پوله د ازغن تار لګول په دغه سیمه کې د امنیت او ترهګرو تګ راتګ ودرولو لپاره ضروری دی، خو په کابل یې تور لګولې چې په دغه کار کې ورسره هیڅ مرسته نه کوي او وایي اوس به په یوازې سر دغه کار سرته رسوي او د امنیت ښه کولو لپاره یې په پاکستان کې میشت میلیونونو افغان کډوالو څارنه هم سیوا کړې ده. افغانستان د پاکستان لخوا د ډیورنډ په کرخه د ازغن تار لګول تل غندلی او په رسمي توګه د ډیورنډ کرخه نه مني. افغان مشرانو هم وخت په وخت د پاکستان په پوځ او استخباراتي ادارې ISI دغه تور لګی چې په افغانستان کې د حکومت پر ضد جنگیدونکو طالبانو او حقانی ډلې مرستې کوي او هم دغه تورونو د ډېر وخت راسې د اسلام آباد او کابل اړیکې توجنې کړې او اوس په پوله د ازغن تار لګولو کار سره د دوه هیوادونو ترمنځ اړیکې نور هم خرابې شوې دي. روانه اونۍ په اسلام آباد کې وی غونډې ته د وینا په محل د پاکستان د پوز ویان میجر جنرال آصف غفور ویلي پاکستان د افغانستان سره په پوله د 200 سیوا عسکر پر ځای کړي او د 1000 سیوا چک پوستې او قلاګانې جوړوي. ولی افغانستان بیا په دغه ټوله پوله یوازې 200 پوستې لري. میجر جنرال آصف غفور ګیله کړي چې دغه د لاسه 2600 کیلومتره دغه اوږده پوله غیر محفوظه ده او په دغه پوله بیا غیر قانوني تګ راتګ ودرول ګران دي. د پوز ویان ویلي د ترهګرۍ خطر اوس هم په دغه پوله او افغانستان کې موجود دی او دویمه دا چې د افغانستان سره زموږ د پولې د څارنې لپاره د رابطو میکانیزم یا طریقه کار هم سم نه دی. هغه ویلي موږ سره بله سلار نشته یوازې د دې چې د خپلې خوانه د پولې څارنه مضبوطه کړو. نو د دغې کار لپاره موږ په پوله نوې پوستې قلاګانې جوړول پیل کړي. دغه شان به موږ هر یو نیم کیلومتر پس یو پوسته یا قلا لرو چرته چې باز زمونږ عسكر موجود وي. جنرال غفور ویلي پاکستان کې مش 2.1 میلیون افغان کډوال چې په کې 40% غیر قانوني دي هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي او امنیتي ستونزو یو لوی سبب دی. په اسلام آباد کې بیا د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال ویلي چې سره د افغانستان د هدونو مشکلاتو افغان حکومت خپل پوره کوشش کوي چې افغانستان ته بیرته راتلونکي افغانان پر ځای کړي او دغه اندازې رد کړي چې بیرته ستنېدونکي کډوال په ترهګرۍ کې لاس لري. ښاغلی زاخلوال د اسلام آباد په یو پوهنتون کې یو سیمینار ته ویلي روان کال افغانستان ته ستنېدونکي کډوالو شمیره کې کمی راغلی خو وایي چې په افغانستان کې امنیتي حالات د تیر کال په مقابله کې سخت کال خراب شوی دی. هغه زیاته کړې ده چې کم کډوال افغانستان ته ستانه شوي هغوی به هم هلته پاتې کیږي او په خپل تګ به خوشحاله وي.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ده. د پاکستان سره په شریکه پوله باندې د افغانستان په ختیځ کونړ ولایت کې د امریکا او په مشرۍ کې په یو هوایی برید کې د داعش مهمه کمانډر ابو سعید وجل شوی دی. دغه خبره په افغانستان کې د امریکا د فوزونو مشر جنرال جان نیکلسن هم کړې ده او د افغانستان دفاع وزارت هم د ابو سعید وجل کېدو د خبر پخلی کړی دی. بل طرف ته افغان چارواکو دا هم ویلي دي چې په ننګرهار کې د امریکا په یوه ډرون حمله کې 9 تنه د داعش وسلوال وجل شوي او 15 پکې نور زخمیان دي. حکمل روان په دې موضوع تفصیلي رپورټ را لېږلې.
له پاکستان سره ګډی پولی ته نږدې د افغانستان په ختیځ کونړ ولایت کې امریکا متحد ولایتونو په هوایی برید کې د اسلامي دولت یا د داعش ډلې مهم کمانډر ابو سعید وجل شوی دی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي کمانډان جنرال جان نیکلسن په یو تازه بیان کې د ابو سعید وجل کېدل د داعش ډلې تستري ماتې ورکولو په معنا بلل او یو ځل بیا یې په دې ټینګار کړی چې دا ډله به په افغانستان کې د پټیدو لپاره د امن ځای ونه لري. د ابو سعید له وجل کېدو وړاندې د افغانستان په ختیځ کې د عبدالحسیب او حفیظ سعید په نامه دوه مهم کمانډان هم د امریکا متحد ولایتونو په هوایی برید کې وژل شوی وو. د افغانستان دفاع وزارت هم په هوایی حمله کې د ابو سعید د وژل کېدو پخلی کړی او ویلي دي چې ترسره شوي عملیات د دفاع وزارت په همغږۍ د افغان ځواکونو په فوځي ملاتړ ترسره شوي دي. افغان چارواکو دا هم ویلي په ختیځ ننګرهار ولایت کې په تازه عملیاتو کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په هوایی برید کې 9 تنه د ایش جنگیالي وجل شوی او 15 نور ټپین شوی دی. د دې رپورت نور تفصیل حکمل روان لکه بل را کوي. له پاکستان سره ګډی پولی ته نږدې د هیواد په ختیځ کونړ ولایت کې د امریکا متحدو ایالاتونو په هوایي برید کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې مهم کمانډر ابو سعید وژل شوی دی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په یوه تازه بیان کې د ابو سعید وژل کېدل داعش ډلې ته د سترې ماتې په ورکولو په معنا بللې او یو ځل بیا یې په دې ټینګار کړی چې دا ډله به په افغانستان کې د پټېدو لپاره خوندي ځای ونه لري. د افغانستان د پاو وزارت هم په هوایي حمله کې د ابو سعید د وژل کېدو پخلی کړی او ویلي دي چې ترسره شوي هوایي عملیات د دفاع وزارت سره په همغږۍ او د افغان ځواکونو په پوځي ملاتړ ترسره شوي دي. په اړه یې د دفاع وزارت ویان مرستیال جنرال ردمنیش لاډیوی سره په خبرو کې وویل،
نه یوازې نیکلسن بلکې نور هغه کسان چې په کونر کې هم ژوند کیې ویل دي چې ابو سعید په 12 جولای د یو هوایي حملې په اثر د منځه تللی ده. دا مونږ هم تاییدوو او ټول هغه داعشیان چې په افغانستان کې غواړي چې ځینې تهدیدات رامنځته کړي د مونږ د ملي قواوو په همت باندې تعقیب کیږي.
بلخوا د ننګرهار سیمه ییزو امنیتي چرواکو ویلي په هغو تازه عملیاتو کې چې د افغان ځواکونو په ملاتړ بهرنۍ ځواکونو په پچیرګام ولسوالۍ کې ترسره کړل، لږ تر لږه 9 داعش وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار د پولیسو ویان حضرت حسین مشرکوال لاډیوی سره په خبرو کې وویل، په دې هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې ناټو افغان ځواکونو او ولسي وګړو ته زیان نه دی اوښتی. داعش ډلې تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د دفاع وزارت ویان مرستیال جنرال ردمنیش له پاکستان سره پولی ته نږدې د افغانستان په ختیځو سیمو کې د داعش ډلې د فعالیتونو او د هغوی د موجودیت په اړه د پاکستان پر حکومت له دې امله نیوکه درلوده چې په وینا یې د کرښې هغې غاړې داعش وسلواله ډله خوندي ځایونه لري او د ترهرګرو په ضد د پاکستان حکومت لخوا شوې ژمنې نه دي عملي شوې.
متاسفانه پاکستان تر اوسه په خپل تعهدات باندې شعار نه دی کړی او دا داعشیان چې اوس په افغانستان کې ځینې تهدیدات رامنځته کیږي د ډیورنډ د فرضي کرښې نه دې خواته اوري او دلته ځینې تهدیدات رامنځته کیږي. نو کله چې مونږ خپل عملیات د دوی په مقابل کې استعمالوو، دوی کښتۍ ډیورنډ د کرښې نه هاخوا خپل هوساینې او خپل ژوند ادامه ورکوي.
د افغان حکومت د دې دا پړه که څه هم د پاکستان حکومت تر دې دمه کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو وړاندې دا ډول څرګندونې رد کړې او په خپله خاوره کې د داعش په ګډون د بېلابېلو ترهرګرو ډلو له اداو سره مخالفت څرګند کړی دی. د کرښې دې غاړې افغان حکومت او د امریکایي پوځیانو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په داسې حال کې د داعش او نورو ترهرګرو ډلو په ضد په عملیاتو کې د دې ډلې د مشر ابو سعید او د یو شمېر جنګیالیو د وژل کېدو خبر کړی چې تر دې وړاندې عبدالحسیب او حافظ سعید په نامه دوه مهم قمندانان هم د امریکا متحدو ایالاتونو په هوایي برید کې وژل شوي وو. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، کابل.
د وایس اف امریکا ډیوه د فاټا سیکریټریټ هغه خبرونه رد کړي چې ګنې دوی مقامی میډیا نه علاوه په نورو خبریالانو کورم ایجنسۍ ته په داخله پابندي لګولې. دوی وایي مقصد یوازې ایجنسۍ ته راتلونکي د خبریالانو تصدیق یا شناخت کول دي. ابراهیم شینواری نه په تفصیل رپورټ اورو.
نن د کورم ایجنسۍ سرخار پړه چې نار نه ګیر چاپیره په امنیتي پوستو ځایي رضاکارانو هم د پوز ملیشي او خاصدارو تر څنګ د امنیت ذمهواری ترلاسه کړي. د معلوماتو له مخه قریبا تر 100 پورې د توري او بانګخ قامونو ځوانان څوک چې د ځایي مشرانو لخوا په لیکل انتظامي او امنیتي ادارو ته غوره کړی شوي به په اورني پړاو کې دغه ذمهواری ترسره کوي. یاد دی چې په 23 جون د پاړه چنار په بازار کې شو خونړیو پیښو نه پس ځایي اوسیدونکو د ځایي په لیکل انتظامي او امنیتي ادارو نه د پوز او ملیشی ترڅنګ ځای رضاکارانو ته د امنیت ذمواری سپارلو کلکه غوښتنه کړې وه. کومه چې د پوست سر لښکر جنرال قمر جاوید باجوا دغه سیمې ته د خپلې دورې په مهال منلې وه. بل اړخ ته نن په ځایي مطبوعاتو کې د دغې خبر خپرېدو چې د کرم ایجنسۍ په لور کې انتظامي دغه سیمې ته ورتلونکو په غیر مقامي خبریالانو بندیز لګولی او د دوی نه یې تقاضا کړې چې دوی باید اول په پېښور کې د فاټا سیکریټریټ د میډیا ډایریکټریټ نه اجازه واخلي. په ضد د کرم ایجنسۍ او د هیواد په نورو برخو کې صحافتي تنظیمونو او ډلو سخته غندنه کړې. د معلوماتو له مخه د پېښور نه ورغلي د یوه شخصي ټلویزیون خبر اعلان او کیمرامینان هغه وخت د پاړچرا سره نږدې په چپری چک پوسټ را ایسار کړی شول کله چې دوی په پاړچینار کې د وړوکیو اختر نه وړاندې شو پیښو په ضد احتجاجي پرلت یا درنې خدمېدو نه پس په دغه سیمه کې د ژوند معمولات بیا بحالې په هکله رپورټینګ کول غوښتل. د دغې پیښې په هکله په سوشل میډیا خورو شو معلوماتو کې ویل شوي چې په چپری چک پوسټ موجود د خاصدارو او لوی ځوانانو دغه خبریالان نه یوازې پاړچینار ته تلو نه منع کړل بلکې دوی ته یې زورنې هم وکړې او بیرته پېښور ته په واپسې په دغه دریز واپس راولګل چې هغوی ته د خپل انتظامي لړخ کلک امر شوی چې د چا سره د فاټا سیکریټریټ میډیا سیل اجازه نامه نه هغوی له پاره چې نه ته د تلو اجازه نشي ورکولای. په غیر مقامي خبریالانو لګول شوی دغه بندیز په حق له چې کله ډیو رادیو هم د پاره چې نه سره تعلق لرونکي یو ځایي خبریال عظمت علي زین د هغه دریز او پختل نو هغه ویل
ډیره افسوسناکه خبره ده چې په قبایلي علاقو کې مخکې د ایف سی آر قانون و چې هیچا ته لیکل نه شوه کول او خپل آواز یې نه شو چیتلی. اوس هم مو هغه ایف سی آر قانون چې مغسې گرفت کړي او کله دلته یې پابندي ولګوله فاټا سیکریټریټ د دې دفاع وکړه د پولیټیکل انتظامیه مو دا مزمت وکړو چې په صحافیانو باندې دغه بهر صحافي د مختلف کیپ کې پښتونخوا صحافیان دي هغوی باندې هم پابندي لګوي او بهر نه دا وجه دا دی چې دوی په خپلو یا د کوم کړي کورونه دي دوی پټولو لپاره کوي یا خبره چې دوی څه وجه دی چې دوی بهر صحافیان نه پوي.
په دغه شخړه چې کله فاټا سیکریټریټ کې د میډیا ډایریکټریټ ویان عبدالسلام سره رابطه وکړی شوه نو هغه په خپل وضاحت کې داسې وویل
دا چې کوم ټیم د سکس سیټي منصوبه باندې ولته د لوکل سره او د آرمی سره هم مشترک فیصله وکړه چې سکس سیټي دا روان چې د ټیم میډیکل رینجر او بل میډیا والا کسان هر دوام کا سکاډا خاصې سو کې زړان کې سو کې ایکسپریس کې او کشنار تر درو می نو دوی دا وی کوم صحافي دي او کوم صحافي نه وي مونږ ته پته نشته کوم صحافي دې ته خوښ نه رسمي هغه به ډایریکټ انفارمیشن ته وینا کوي چې راځه کشنار ته تل غواړم ډایریکټ مونږ ته فکس کوي نام به نه کوي ګاډي نمبر به نه کوي دا بلانکی بلانکی کسان بدر نو یې مونږ ولا چې کوټی مار کوي مونږ پروتوکول باندې هیڅ وخت کوي نو دې دزنګ مونږ چې را په دې باندې وسو چې ابراهیم شنواری فلیشي او کنه شي فلیشي
د کرم ایجنسۍ سره تعلق لرونکو قومي او سیاسي مشرانو او د انجمن حسینیه مشرانو هم د پولیټیکل انتظامی د دغه ګام سخت غوندنه وکړه خو د ډیور رادیو بیا بیا هڅو باوجود د کرم ایجنسۍ پولیټیکل انتظامی سره رابطه ممکنه نشوه. ابراهیم شینواری وایس اف امریکا ډیور رادیو.
بی بی شیرینا
د پیغلو پښتنو خويندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونې دا ځانګړي برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار
ټولو خويندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
یا 001-00-00-99-0.
اوریدونکو د ډیوا خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز ناغوګي د خبرونه ایو برخه تاسو واوریده او بل برخه کې به هم تاسو ته رپورټونه وړاندې کوو. په د پنجاب په ګجرات ښار کې یو مسیحي تن یو ځلې بیا د توهینې رسالت یا د مذهب د سپکاوي په تور کې گرفتاره کړی شوی دی او نامعلومه مقام ته منتقل کړی شوی دی. په دې حواله سره بیا د دین علاوه په پاکستان کې د ماحولیاتي بدلون اثرات سسدی او سمرا په تیزی سره لګیا دی خوريږي. په دې موضوع باندې د ایشین ډیولپمنت بانک یو رپورت مخې ته راغلی دی. په هغې کې د پاکستان په پاکستان باندې د ماحولیاتي بدلون د ډیرو بدو اثراتو خبره شوې ده. رابعه پیر به پې تفصیل وړاندې کوي. د دې سره سره د آی ایم ایف یا د عالمی مالیاتي چې کم فنډ دی نو هغې لخوا د پاکستان د اقتصاد په باره کې څه خبرې ویلې شوې دي، دا به هم رپورټ موږ سره. په بله برخه کې به تاسو ته په فاټا کې د کرپشن یا د بدعنوانۍ حال د سینیټر هلال الرحمن د خولې وړاندې کوو. د هغوی مرکه در سره او د دې نه علاوه نور رپورټونه هم په بله برخه کې لرو. موږ سره اوسئ ګرانو اوریدونکو، د ډیو ریډیو خبری خپرونه لا جاری ده. په لږ سات کې واپس راځو، لنډ خبرونه به لاول تاسو وړاندې کوو.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
د ډیو خبری خبرونه کې یو وار بیا تاسو ته هرکلی وایو. وړاندې کول اول د خبرونو سرټکی.
افغانستان کې د امریکایي او نړیوال ځواکونو مشر کمانډر جنرل جان نیکلسن وایي تیر یو کال کې د امریکایي او افغان ځواکونو په شریک عملیاتو کې د داعش خراسان ډله سخت ځپل شوې او د دوی درې غټ کمانډران وژل شوي.
We have killed three of their mayors, we have killed dozens of their senior leaders, and we will not stop until ISIS-K is defeated inside Afghanistan.
د پاکستان پنجاب صوبې په ګجرات کې یو مسیحي تن خلکو د مذهب په سپکاوي تورن کړی. پولیس وایي د خلکو د لخوا د وجنې د یری د لاسې دغه تن نامعلوم ازي ته منتقل کړی.
یہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہوا ہے کرسچنز کے خلاف. چھوٹی سی بات کوئی اور ہوتی ہے جو تو انہیں عدالت بنا دیا. یہ سارے جھوٹے مقدمے بنائے جا رہے ہیں جس کی بنیاد کچھ بھی نہیں ہے.
ایشیائی ترقیاتی بینک پہ یو تازہ رپورٹ کی وائی د موسمی بدون بد اثرات پہ ایشیائی ملکوں تا غٹ نقصان اور سبی پا پاکستان کی د موسمیاتو ماہرین وائی کچرے ہیواد د موسمی بدلون لپارا د نزدے او د اوږدې مودې پورې تګلارې جوړې نکړې نو د هیواد موسمي بدلون او په یو شمېر میدانونو باندې ډېر بد اغېز وغورځيږي.
سرټکې تاسو واورېدل. غوښ شي وز د خبرونو تفصیل ته. په افغانستان کې د امریکا او نړیوالو ځواکونو کمانډر جنرل جان نیکلسن وایي چې په تیر یو کال کې د امریکا او افغان ځواکونو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې د داعش د خراسان د ولایت ډله ډیره ځپل شوې. هغه وایي په دغه موده کې د نورو ډیرو جګپوړو کمانډرانو د داعش درې مشران هم وجلی دي او که څلورم مشر وټاکلې شي نو هغه به هم وژني. جنرل نیکلسن وویل د جولای په 11مه ابو سعید د داعش د خراسان ولایت امیر په کونړ کې په هوایي برید کې وجلی. هغه زیاته کړې ده په تیر یو کال کې د داعش دریم امیر دی چې موږ د خپلو افغان ملګرو سره د عملیاتو په نتیجه کې وجلو.
د پاکستان د شریک ځواکونو مشر جنرال زبیر محمود حیات تور لګولې د هند استخباراتي اداره را د افغانستان او نورو ځایونو نه په پاکستان او خصوصي توګه بلوچستان کې ناآرامي پیدا کولو کوشش کوي. نوموړي کراچۍ کې یوې ونډې ته د وینا په وخت ویلي را نورې ادارې د پاکچین اقتصادي منصوبه ناکامه کول غواړي. اخوا پاکستان وایي د افغانستان سره په ګډه سرحدي پوله د ترهګرو تګ راتګ مخنیوي لپاره ازغن تار ضروري دی. پاکستانی چارواکو ویلي د افغان چارواکو د مرستو نشتوالي له وجې دوی اوس د سیمې امنیت ښه کولو لپاره په یو اړخیزه توګه ګامونه پورته کوي. افغانستان د ډیورنډ سرحدي پوله په رسمیت نه مني او په پوله د ازغن تار او چک پوسټونو پر ځای کولو مخالفت کوي.
د پاکستان د پنجاب صوبې په ګجرات ښار کې یو مسیحي تن د خلکو لخوا د مذهب په سپکاوي د تورونو وروستو پولیسو نیولې او د هغه پر ضد د مذهب د سپکاوي مقدمه درج کړې. پولیس وایي د سیمې خلک د نیول شوي تن د وجلو دپاره راپارېدلي چې د دغه یری نیول شوی عیسایي نامعلومه ځای ته منتقل کړی دی. فاټا سیکرټریټ هغه خبرونه رد کړي چې ګینه دوی د مقامی میډیا نه علاوه په نورو خبريالانو کورمه ایجنسی ته په داخله پابندي لګولې. دوی وايي مقصد یې یوازې ایجنسی ته راتلونکو خبريالانو شناخت کول دي، ولې چې په نستي ورځو کې ډیر خلک د خبريالانو په شکل کې پاړچینار ته ورغلي وو. اخوا پاړچینار پریس کلب کې د دغه بندیز پر ضد احتجاج شوی چې غړي وايي دوی دغه بندیز نه مني.
ترکی نن د ناکام پوځي بغاوت اولنی کلی زنمانځي. د ترکی چارواکو 15 جولای د جمهوریت او ملک یو والی قامی ورځ اعلان کړي. د ترکی صدر رجب طیب اردوغان د ناکام پوځي بغاوت د مرستې د تورونو په سر تر اوسه لکتر لګ یو لاک سرکاري ملازمین د خپل نوکرونو لري کړي او 50,000 نور خلک یې نیولي.
رپورټونه وایي د عراق فوج کوشش کوي پر لپسې حمله سره د داعش پاتې تندرو هم د علاقې نه ختم کړي. د موسل در اخلاصولو د پاره د عراق فوج ته ډیر زیان رسیدلی او د امریکا دفاع وزارت اندازې وایي داعش د تندروي پر ضد د عراق الیټ فوج ته د 70% پورې تاوانونه رسیدلی دي. دا زیانونه موسل باندې د داعش قبضه ختمولو د 9 میاشتو جنگ دوران د عراق فوج ته اړول شوی.
The Voice of America Diva Radio خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه اوري. د پاکستان پنجاب صوبه کې په ګجرات خار کې یو مسیحي تند خلکو لخوا د مذهب پسپکاوي باندې تورن کړی شوی دی او پولیسو گرفتاره کړی. پولیس وای د خلکو لخوا د وجلو د یری د لاسه دغه عیسائی تن نامعلومه زیتا منتقل کړی دی. تفصیل پی اورو د ارشد حسین.
د پاکستان د پنجاب صوبې په ګجرات سیمه کې یو بل عیسائی وګړې د مذهب د سپکاوي په تور کې پولیسو نیولې. ولې هیواد کې د عیسایانو د خیرخېګړې د پاره کارکونکي غیر دولتي تنظیم کلاس مشران تور لګوي چې د ممتاز قادری د تیزندې کېدو وروسته د عیسائی وګړو پر ضد د مذهب د سپکاوي د مقدمو په درج کېدو کې اضافه شوه. دا اخبار د ګجرات د پولیس د قول لیکي چې پولیسو د مذهب د سپکاوي د تورونو لاندې د ګجرات تحصیل کېډیا سره تعلق لرونکي تن پر ضد مقدمه درج کړی دا. د روس پانډان رپورټ زیاتوي د دغه عیسائی وګړي د نیولو وروسته د راپارېدلې مذهبي ټولګو لخوا پټانا د برید د افواګانو مخې ته دراتلو نه پسې ملزم یو خوندي ځای ته منتقل کړي. سرګند دی چې ګجرات کې د ډینګا ټاون یو دکاندار ندیم احمد پولیس ته شکایت درج کړی وو چې د هغه یو دوست اشتیاق احمد جلالی د تیر زیارت پر ورځ د تویلیو چې د سیمې په یو شخصي اسپیټال کې کارکونکو خاکروب په مبینه توګه د پیغمبر اسلام پر ضد سپکه خوله کارول وا. او رپورٹ درج کوم کی تن ندیم احمد داوا کوي چې د ملګری د دغه الزام پخله پخپلا د دغه خاکروب دخلې هم کړي وو. دان اخبار د سیمې د پولیس افسر معز ظفر دخلې لیکي چې په علاقه کې حالات د قابو لاندې دي او پولیس په سیمه کې د امن او امان د ټینګ ساتلو لپاره غزمه کوي. پاکستان کې د دې وړاندې هم د اقلیتی یا کمشمیره فرقو سره تعلق لرونکي ګڼ شمېر کسان د شخصي زړبداوي په اساس د مذهب د سپکاوي د تورونو ښکار شوي او تر دې دمه ګڼ شمېر اقلیتي وګړي د مذهب د سپکاوي په تورونو یا خو قهرېدلو خلکو لخوا وجل شوي او یا هم د قانوني سزاګانو سره مخ شوي دي. د پاکستان په قانون کې د مذهب د سپکاوي سزا مرګ ټاکلې شوی او پاکستان کې د مذهب د سپکاوي د تورونو سره مخ عیسائی وګړو سره قانوني مرستو د پاره جوړ د غیر دولتي تنظیم کلاس مشر جوزف فرانسیس وای په پنجاب کې دا قسمه پیښې په تسلسل سره رامنځته کیږي او د هغه په قول دا رجحان ښایي چې دا هر څه د حکومت په سر پرسته کې کیږي. ډیوا ریډیو سره خبرو کې نوموړي ویلي د کلن چې ممتاز قادری تیزندې شوې دي نو د هغې را په دې خوا د خلکو لخوا د عیسائی وګړو پر ضد د مذهب د سپکاوي د دروغو په مقدمو درج کېدو کې اضافه شوې ده.
ٹرینڈ بن چکا ہوا ہے کرسچنز کے خلاف. چھوٹی سی بات کوئی اور ہوتی ہے جو تو انہیں عدالت بنا دیا. یہ سارے جھوٹے مقدمے بنائے جا رہے ہیں جس کی بنیاد کچھ بھی نہیں ہے اور حکومت پنجاب اور پاکستان گورنمنٹ جو ہے اس میں توجہ نہیں دے رہی. آپ 4 سالوں سے دیکھیں کہ دن پر دن اس میں اضافہ ہو رہا ہے اور ممتاز قادری کی سزا کے بعد بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے اس پہ.
ہغوائی دا یو رجحان جوڑ شوی دی چی خبر بلوی خدا ہغے پا بدل کے پا عیسائیانو دا مذہب دا سپکاوی دا دروغ مقدمے درج کی گی اور دا سلور کالو را حسی پا دی رجحان کی خطرناک اضافہ شوی دا او پا زانگڑی توگا دا ممتاز قادری دا دی زندگی دو رستو پا دی کی لانو را هم اضافہ لیدل کی گی او حکومت دی اڑختا پام نه راګرځوي. سرګند دی چې تیره میاشت هم د پنجاب په مظفرګڑھ سیمه کې یو ځایي عدالت د مذهب د سپکاوي په تور تورن نومان چانډیا نومي تن ته د مرګ سزا اورولې وه، او هم په دغه سیمه کې سموده مخ کې هم د سرکاري سکول یو استاد د مذهب د سپکاوي په تور کې نیول شوی وو. د بشري حقونو نړیوال سازمانونه د پاکستان څخه د مذهب د سپکاوي په موجوده قانون کې د بدلون غوښتنه کوي، خو څېړونکي وایي په دغه هیواد کې د مذهبي تندرو یا ډلو د یری حکومت دغه قانون کې بدلون راوستلو ته غاړه نږدي. او ښاغلی جوزف فرانسیس وایي په پاکستان کې د عیسایانو په شمول د اقلیتونو ژوند تیرول لا نور هم ګران شوي دي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس آف امریکا ډیوه ریډیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زه دی.
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی. ایشیایی ترقیاتی بینک په یو تازه رپورټ کې وایي چې د موسمي بدلون بد اثرات په ایشیایي ملکونو ته غټ نقصان ورسوي، چا چې د غربت پر ضد په وروستیو کې د اقتصادي ودې له کبله ډیره ترقی کړې ده. نور حال په دې حق باندې د اسلام آباد نه د ډیوه ریډیو خبریاله رابعه پیر په خپل رپورټ کې راکوي.
ایشیایی ترقیاتی بینک خبرداری ورکړی کچری ماحولیاتی بدلون هم په دغه رفتار روانو نو پاکستان په شمول د سیمې لپاره تباه کوونکی دی. سیم د رپورټ تر مخه پاکستان، میامر، بنگلادیش، ویتنام او فلیپین د نړۍ په هغه لسو هیوادونو کې شامل دي چې د سخت موسمي پیښو له وجې متاثره کېدی سي. څېړونکي د آسیایي ترقیاتي بینک په دغه رپورټ کې وړاندې کړل سوي اندېښنې صحیح ګرځوي، او د پاکستان محکمه موسمیاتو پخوانی ډایرکټر جنرل ډاکټر قمر زمان دی ریډیو سره خبرو کې وایي چې د تیرو اتو لس کلو راهیسې پر پاکستان د موسمیاتي بدلون اثر ډېر خطرناک او زیانمن دی. دا نه یوازې د اوبو زیرمې متاثره کوي، بلکې خوراک او توانایي هم د دې سره تړلې دي. دوی زیاتوي چې پاکستان که څه هم یو قومي موسمیاتي بدلون تګلاره جوړه کړې، خو د دې لپاره کېدونکې هڅې پکار دي چې په سنجیدګۍ سره وکړې سي. ولی چې د پاکستان انفراسټرکچر یا ډھانچه د موسم د بدلون له وجې رامنځته کېدونکې د پیښو توان نه لري. ضرورت د دې خبرې دی چې د خوراک د کمی پوره کول لپاره کروندګری کې پرمختګ او د اوبو محفوظ ساتلو لپاره په دوه چنده توندې سره یو خاص طریقه کار خپل کړی سي. دوی زیاتوي چې دغه موسمي بدلون له وجې د پاکستان په مختلفو سیمو کې قحط، یعنی د خوراک څخه د شیانو کمی، او په ځینې سیمو کې د پشکال د بارانونو له وجې سیلابونه د تباهۍ سبب جوړ شوي دي. رپورټ ته هم وایي چې په موسمي حالاتو کې د روان مسلسل بدلون له وجې د سیمې درجه حرارت تر رواني صدې تر پای پوری لشترلش شپږ درجه، او د پاکستان او چین په شان هیوادونو کې په دغه درجه حرارت کې تر اته درجه پوری زیات اوبرات لیسی. چین واسي موسمي نظام، بلکې د زراعت، ماهیګیری، ځکنی او دریایي ژوند، سیمه ایز امنیت، تجارت او اوسیدونکو د صحت لپاره هم ته تباهي ورکې دی. سیم څېړونکي وایي چې کچري پاکستان او دغه شان نور هیوادونه د موسمي بدلون په ضد ځان بچکولو لارې خپلې کړې، نو د دغه اثراتو څخه ټوله نړۍ بچکولو کې به هم مرسته کولی سي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
ستاسو د ټولو غږ
ډیوه ریډیو.
د ډیوه ریډیو خبريالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلي،
تاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې،
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدئ شئ.
Thank you.
دا د وایس اف امریکا ریډیو د زمنګا دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنه غبان دی او ری د پنګون لوار ادارې یا ایم اف یو ریپورت وای چې په پاکستان کې د کال 2023 پورې د درآمداتو یعنی پاکستان ته د بهر هیوادونو نه دراتلونکو سامانونو قیمت یا د هغې پورا اساسا 4.15 ارب ډالر ته رسیدلی شي. نړیوال بینک په دې باندې اندېښنې څرګندې کړې دي، خو د دې تر څنګ یې ویلي دي چې د پاکستان اقتصادي وده هم 15.4% ده، کم چې د هیواد لپاره یو مثبت خبره ده. یو سلنیز رپورټ پی د مردان ندری ریډیو خبریال ریاض حسین راکبی.
نړیوال مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف د پاکستان د اقتصاد په حوالہ په خپل رپورٹ کې دا یاره سرګنده کړی ده چې په کال 2024 کې به د پاکستان بهرنی ادایګي 4.15 بلین ډالر ته ورسیږي او د ملکی برآمداتو د کمی په وجه باندې به د پاکستان زر مبادله د دباو ښکار شي. په مجموعي توګه د پاکستان اقتصادي د پرمختیا شرح مثبت ګرځول شوې ده چې پکې د اقتصادي ترقی شرح 15.3% ګرځول شوې ده. په دې حقله د اقتصاد ماهر ډاکټر جاوید اقبال وایي چې تر کومه پورې پاکستان خپل برآمدات نوی زیات کړي او د گاونډي هیوادونو سره تجارت ته وده نوی ورکړي، تر هغه پورې په بهرني قرضو باندې انحصار کول ګران دي.
چاینا اکنامیک کوریډور دی په ټیم باندې کمپلیټ کی، زما په خیال چې را د ټریډ اپورتونټیز بس یو شی بل دا چې زمونږ سراونډینګ زمونږ نیبر سره حالات ډیر زیات خراب دي، نو په کار چې را مونږه پړوس کې چې خپل ټریډ ریلیشن شي یا ایون مونږه فوکس ایکسپورت پرابلم دی، زمونږ سره انویسټمنت پرابلم دی، ایکسپورت کم دی او زمونږه امپورت سیوا دي، د دې ګیپ د پرکول د پارا زمونږ سره ریزرو چې داوی کمې دې دا غیر لپاره موږ لون اخلو هغه پیکو سچویشن دادی چې کسي په قرضو باندې ملک چلولی نو بیا خدا زموږ سره پرفارمنس نه دی، که سو پرې زموږ خپل ایکسپورت موږ نه سی وا کړی، زموږ انویسټمنت نه سی وا شي، که ته صرف قرض اخلي او خپل ریزرو سی وا کې نو دا چې دی نو دا سکسس نه دی، سو پرې چې ستاره اکانومي خپل پرفارمنس نه.
د نړیوال پندونو یری آی ایم ای په رپورت کې دا هم ویل شوې دي چې په پاکستان کې د معاشي اصلاحاتو په عمل کې خوالی راغلي دي. مالیاتي خساره 4.2% راکوده شوې ده او په پاکستان کې د توانایي صورتحال هم مثبت روان دي. آی ایم ای د دوه غټ چیلنجونو ذکر کوي چې پکې د پاکستان برآمدات راکم شوې دي او بل دا هم یې فکر سرګند کړی دي چې د سی پیک د منصوبې لاندې د ملکی توانایي د زیاتوالي نه ورستو د بنیادي اډانې د کمزورۍ په وجه باندې پاکستان به اونکلی شي د توانایي په بقایجاتو باندې قابو بیا موندي شي. د آی ایم ایف وینا ده چې د سی پیک د منصوبې لاندې په راتلونکو 8-9 کالو پورې به پاکستان کې د بجلی پیداوار 4000 میگاواټ ته ورسیږي، خو اوس هم د پاکستان دننه سرکاري ادارې مالی خسارې سره مخ دي. نړیواله مالیاتي اداره وایي چې د پاکستان په برآمداتو کې کمی به په غیر ملکی زر مبادله باندې اثر غورځوي او دا د پاکستان د پالیسۍ جوړونکو لپاره یو غټ چیلنج دی. په دې حقله ریاض خان داوودزی وایي چې د کم آمدنۍ په وجه باندې د پاکستان اقتصاد ته نقصان رسیږي.
تاسو آمدن زیاتیږي نه، تاسو ایکسپورت زیاتیږي نه، نو بیا څنګه ممکن ده چې تاسو په سرمایه کې استحکام وي؟ تاسو خرچه کیږي او هغه تاسو چې دلته کم آمدن کوي نو هغه هم دلته خوري، اگر کچھ راضی هغه به راضی د ایکسپورت په شکل کې چې تاسو ایکسپورت لا چې نو تاسو چې کم دی وخت کې امپورت بل دی هغه د ایکسپورت په مقابله کې ډیر زیات دی.
یاد دی وی د پاکستان تجارتی خساره د 10 بلین ډالر نه هم اوړېدلې ده او د پاکستان برآمدات د 15 ارب ډالر نه 19 بلین ډالر تر اوسه شوې دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیو ریڈیو، مردان.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ، فیسبوک ڈی او ای ڈی وا، ټوئیټر @ وی او ای ڈی وا، انسټاګرام @ وی او ای ڈی وا او پر یوټیوب وی او ای ڈی وا نیوز.
دا د وایس اف امریکا ډیوه دا ګرانو اوریدونکو، د سرحداتو د قائمه کمیټې چیرمین یا د سیفرون د سټینډینګ کمیټې مشر سینیټر هلال الرحمن وایس اف امریکا ډیوه ته په یوه مرکه کې ویلي دي چې په قبایلي علاقو کې پولیټیکل انتظامیه کرپشن یا بدعنوانۍ کې اخته ده او دغه پولیټیکل انتظامیه نه یوازې په غیر قانوني طریقه باندې هلته کې د مدنیاتو د کاروبار بلکې نوکریانو او ټیکسونو نه هم پیسې اخلی یا پیسې پټي. دغه مرکه ورسره د ډیوه خبریال ارشد مومند کړی دا تاسو ته وړاندې کوو.
موبایل خاصم ډیر زیات په مشکل او سره مخ دي او
ډیر زیات تکلیفونه تیر کړي دي، نو د هغوی دا خیال دی چې یاره پولیټیکل انتظامیه چې کومه ده هغه به هغوی ته ډیر سکون او راحت به ورته ورکړي، خو بجای دې نه چې هغه هغوی ته سکون ورکړي، هغه د هغوی نه لګیا دي وینه څکي او د هغوی د خدمت بجای د هغوی نه چمړه وباسي. او یو پی ای نه ټول پولیټیکل ایجنټان او د هغوی ای پی ای ګان حد درجه کرپټ هغه انتهای اور تمام کړی ده. منګه همیشه دا سوچ کوم چې دیزل به کم نوی افسر راشي ایڈمنسٹریشن ته، نو هغه به کېدی شي چې د خلکو ته سکون ورسي. خو د دې وخت زوایم چې ما خو دا پنځه شپږ کاله خو زموږ ما په سینټ کې وشو د پولیټیکل ایڈمنسٹریشن سره ډېر نږدې دغه پاتې شو. خو دا د محمد ایجنسی او د نورې فاټا چونکې زه چیرمین یم، دا د هغې بدترین دور دی د کرپشن.
کمیټې ته کم کم شکایت عمومي راغلي دي چې کم بدونو کې دوی کرپشن کوي؟
دې کې د اولنۍ چې کوم دا بدبختي زموږ دا ده چې زموږ د غریب خاصدار تنخواه هم ایډمنسٹریشن خوري، هغې نه تنخواګانې پټېږي، د هغوی تنخواګانې خوري. لکه دې حده پورې ایډمنسٹریشن راغورځېدلی. بل دا دی چې کوم زموږ منرلز دي، معدنیات، هغه غریبانان د غر سینه شلی او خپل ځان له رزق پیدا کوي، هغه چې هغه ځای نه راکوی شوی نه وي، نو دوی ته مخکې نه وته چیک پوسټ ورته لګولي. او د هغوی نه د سټی یو خو هغه چې کله تاسو ګورنمنټ آف پاکستان ته یو دغه ورکوي ټیکس ورکوي، هغه خو ټیک ده. خو د هغې نه علاوه چې کوم سیس دی، هغه خپل ذاتی جوړ کړی سیس چې کوم په فاټی کې سره ایکسټینډ نه دی، سیس چې کوم ایکټ دی هغه ایکسس نه دی. دته اختیار نشته، مطلب پولیټیکل جوړي صرف یو اختیار ته نه ټول اوورال.
هلال صاحب، که دغه کمې پیسې سیس کې یا دغه ماربلو نه یا نورو ذرایعو نه پولیټیکل انتظامیې ته راځي، ستاسو څه معلومات دي چې هغې کې څومره برخه په حکومتي کارونو باندې خرچ کیږي او څومره بیا د دوی شخصي جیبونو ته ځي؟
هغې کې چې یو پیسه هم د حکومت مت ته یا د حکومت خزانې ته نه ځي، هغه د دوی ذاتي اکاونټونو ته او کورونو ته، چې کوم د هغې ریکارډ چې کوم د هغې ریکارډ دی، هغه ریکارډ خو دوی بالکل ریکارډ جوړی نه. مطلب دا دی چې ریکارډ ټول پټیږي، ټول هر څه د ایډمنسٹریشن لاندې، نو چې خپله یو سړی ریکارډ لاندې اب څنګه ریکارډ ټیکو ساتي؟
د سپران کمیټې د دې ګام نه پس چې هغې کومې خبرې اترې کړې دي په دې مت کې چېرې دغه پیسې یا دلته ډېر زیات کرپشن کیږي، د دې ګام نه پس څه ممکنه کاروي کېدای شي یا څه ممکنه ګامونه پورته کېدای شي دغه پولیټیکل انتظامیه پر ضد؟
اوس دې خو جی نوی دغه خدا دی چې راوروان په سیفرانت میټینګ کې او د سینټ فلور باندې به په دې باندې یو ځل بیا خبرې کوو چې یاره دا تاسو کوم پولیټیکل جنټان صاحبان لګولي دي، د دوی اخر داسې څه داسې مجبوریانې جوړې چې دې کار دوی ته اجازت ورکړې چې تاسو یې خورئ او ستاسو اکاونټیبلټي نشته، او دوی شاته څوک ولاړ دي چې دا دومره تکړه دي چې یاره دوی نه څوک تپوس کولو والا نشته په دې ټول سټیټ کې؟ مخامخ څوک خبره مخکې کېږي چې زه نه کوم، بل بیا کوي اخر زه مجبوره شوم چې یاره د خپل قوم آواز اوچت کوم. بل دا دی چې په کلي کې یو جګړه وشوه، نو په هغوی باندې د حد درجې جرمانې چې کوم د دوی دې پورې چې د مړو پیسې د زموږ دغه خوري ایډمنسٹریشن خوري، چې کلي کې مړی وشي هغه چې کوم دی ته ورکړي بجای دی نه چې هغه هغه فیملی ته ورکړي چې کوم مقتول فیملی ده، هغه دوی جب کې واچوي وي خوري.
ډېر مننه جی وخت راکول، خوشاله
اوس. مننه، مهرباني.
در وایس اف امریکا ډیو رادیو د کویټي چاغي په ان 218 قامی اسمبلی لپاره حلقې باندې نن زمینی انتخابات کیږي چې پکې د جمعیت علما اسلام، فل رحمان ډلې، واکمن مسلم لیگ، نون ګون، پښتونخوا ملی عوامي پارټي غړي برخه اخلي. دغه چې کومه حلقه ده، دا د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د یو مشر عبدالرحیم مندوخیل د مړینې وروستو خالی شوې وه. نور حال په د کویټې ندرې برډیو خبریال حمید سمسور راکوي.
د بلوچستان د کامی اسمبلی 218 حلقه باندې نن سهار پر 8 بجې د رای اچولو پروسه پیل شوله. د ووټ اچولو لپاره پر پولینګ سټیشنونو باندې اوږده اوږده کتارونه د خلکو غلې دل کېدل چې په دې کې سپینجری، ځوانان او ښځو هم ګډون درلودي.
مینودین خان دی، زه دا ټیم د واډا سره د نوې کلی زموږ د لیډیز پولینګ دی، او سار له 8 بجو سره زه په دا پولینګ باندې پولینګ ایز ایجنټ ولاړ یم. له سار راسي پولینګ هم سم روان دی، او سکیورټی هم ډیر زیات سپورټ را کړی دی. نه زموږ زنانو ته یو مسله سوی ده، نه زموږ مردانه یو ده.
د کامی اسمبلی 218 حلقه کې د بلوچستان درې ضلع شامل دي، په دې کې کوټه، نوشکي او چاغي دي. دا له افغانستان او له ایران سره په پوله پرته سیمه ده. د بلوچستان د عامه انتخاباتو کمیسیون وویل چې دوی 400 پولینګ سټیشنونه پرانیستلي دي. 300 پولینګ سټیشنونه ډیر حساس ګرځول شوی دي. 50 بیا لږ حساس او 10 بیا له خطرې زخم د باندې شمیرل کېږي. الیکشن کمیشن وویل چې دوی د نارینه لپاره 118، د ښځو لپاره 101، او دغه ډول 108 بیا د ګډي رای اچولو پولینګ سټیشنونه پرانیستلي دي. د کامیا اسمبلی 218 پر دغه الک باندې د لنډمحالي مودې لپاره ټول ټال 11 کاندیدانو ترمنځ مقابله ولا. په دوی کې نه آزاد امیدواران هم شامل دي. اصل مقابله د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن د ډلی میر عثمان بادنی د پښتونخوا ملي عوامي پارټي جمال ترقی او د بی ان پی منګل میر بادور خان بادنی ترمنځ مقابله روانه ده. پر پولینګ سټیشنونو باندې درای اچولو پروسه پر 15 بجې پای ته ورسېدله چې اوس د ووټونو د شمیرونو پروسه پیل شوې ده. د کامیا اسمبلی پر 218 الک باندې 4,22,202 رجستر ووټونه لري. حکومت د امنیت خوندي ساتلو لپاره د لوړې کچې ګامونه اخیستي وو. پوځ، ملیشه قواوی، پولیس او ای ټی ایف ګمارل شوي وو. د بلوچستان د پولیسو مرستیار انسپکټر جنرال عبدالرزاق چیماویل تر اوسه پوری د تشدد پیښه نه درامسته سوي او دغه ډول تر شپږ زره زیات امنیت خوندي ساتونکي ګمارل شوي دي. لده زخه و پرستل چې جنو سیاسي ډلو هدايه کړې ده چې په جنو ځایو کې ورشوځو ته درای اچولو اجازه ورنه کول سبلا. د په دې باب وویل
ابھی بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے لوگوں کو دو جگہوں کی انتقالی اجازت نہیں مل رہی. اس کو چیک کیا گیا تو ان کے پاس شناختی کارڈ ہوتے ہیں اور شناختی کارڈ کے بغیر تو کالج کے اندر آنا جو ہے وہ یا ووٹ نہیں کرا جا سکتا.
اوسم دوی ویل چې پر دو ځایو باندې زموږ وخلګو ته د ووټ اچولو اجازه نه ورکول کېږي. موږ چې وکتل د دوی شناخت کارډونه نه وو. له شناخت کارډ پرته پولینګ ته څوک نشي راتللی او نه څوک ووټ کارولی شي. یو کس بیا وویل چې زما شناخت کارډ ورک دی، د بې درکه کېدو پر اشتهار دی او ماته د ووټ اچولو رایه راکړي، لکن شرایط داسې نه دي. د کامیا اسمبلی 218 حلقه د پښتونخوا ملي عوامي پارټي عبدالرحیم مندوخیل د مرګ له سببه دغه چوکۍ خالي سوې وه. حمید سمسور، وایس اف امریکا، دی ریډیو ټلویزیون، کوټه.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی.
د وایس اف امریکا دی ودا د بلوچستان چیف سیکرټری ویلی دی چې د پولیو د ناروغي په ختمولو کې د هر کس خپل کردار ادا کړي او دغه شان به موږ خپل راتلونکي نسل د مازورینا خوندي وساتو، خوندي ساتلو کې کامیاب شو. دا خبره هغه په کوټه کې ایوي غونډه تکړه ده. په دې باندې تفصیل راکړي د ډیو خبريال ایوب ترین.
چیف سیکرٹری بلوچستان اورنگزیب حق ویلی دی چې د پولیو ناروغي یو موزی مرض دی چې لامل یې زموږ د ماشومانو او سباون ته خطر موجود دی. په دغه مرض باندې قابو مندل د حکومت ترڅنګ د هر وګړي بنیادی ذمہداري ده. نو په کار دی چې موږ ټول په دې کار کې خپل کردار ادا کړو او صبح د دغه ناروغي څخه مخلفا کړو. نو موږ د خبره تیر ورځ په کوټه کې وای و درنې غونډې ته کړی ده. په غونډه کې د روغتیا د ادارې صوبایي سکتر عصمت الله کاکړ، صوبایي کمشنران او ډیپټي کمشنرانو، د بلوچستان د پولیسو مرستیال مشر، د روغتیا ځایي چارواکو، په بلوچستان کې د ماشومانو د نړیوالو ادارو لکه یونیسف او ډبلیو ایچ او مشرانو په ګڼش کې ګډون درلود. د چیف سیکرټر په وینا چې د حکومت د موثرو ګامو له امله د پولیو ناروغي اوس مخ پر ختمېدو روانه ده. په دې اړه نور حال په کوټه کې د پولیو ځای د بلوچستان د ایمرجنسی مرکز مرستیال مشر ډاکټر آفتاب خان کاکړ څه داسې راته بیان کړي.
هیڅ کوم ایشو دی هغه سپیسیفیکلی هغه شنه ډیسکس کو چې دا ایشو به په کار دی. مثال د ایشو ستاسو مې راکم کېش د کلاب بلغو دا مطلب تاسو کې نو خپل اپشنان ته دا کور والا نو راشه ډیسکس کول چې باید کم از کم دا رقم ایشوز چې راسي په ډیسټریک کې نو ڈی سی ریسپانسیبل دی چې دا رقم ایشوز اوور کم کی. نو مین مطلب دا خو دا مطلب د میاس په لیول په کار چې دا میټینګ موږ هر میاسي
د مې پښتنې په جواب کې ډاکټر کاکړ زیاته کړه چې کوم خلک اوس هم خپل ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي نه ورکوي. دا خلکو د پولیو ضد څاڅکو ورکولو په حق کې تر جلبول لپاره به ټولې هڅې تر سره کیږي.
دا خدای شي فیصله وسو چې د زور کوریج کم دی هغه معنا نه لري. اصل معنا لري چې هغه کم کور یا کم خاندان یا کم ټبر چې مثال د فیزلو هغه به کنوینسي کنوکسي دی، مطلب په ستر کم مجلس سره کیږي، کمیونټي انګیجمنت به کیږي. ډی سی صاحب د دې بعد کمیونټي الډر مشران چې دي د کم مطلب علاقې قبایل مشران پر اغواړي بقاعده به هغه سره مجلس کوي. نو دا ایشو د دې لپاره مختلف سټریټیجیز جوړې شوي دي، د رفیوزل ایشو د ټیکل کېدو لپاره کیږي. نو موږ دا جوړ دغه سره جوړ کړي، دا سټریټیجي جوړ کړی ده چې هغه به موږ کنوینسو.
دلته خبره د یادونې وړ ده چې په بلوچستان ایالت کې په روان کال کې د پولیو لومړی کیس د روانې میاشتې په 15 نیټه د افغانستان او پولې ته څیرمه په کل عبدالله ولسوالۍ کې هغه وخت راښکاره سو کله چې د 13 میاشتې یو ماشوم سید احمد شاه د پولیو د وایرس څخه معذور سو. د روغتیا د چارواکو په وینا چې د معذور کېدو علت یې د پلار لخوا و ماشوم ته د پولیو ضد څاڅکي نه ورکول و. ایوب ترین، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټ.